درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان يم دا سړی رادیو دا لومړی خبرونه په لندو خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له نومبر میاشتې راهیسې چې په سړو سیمو کې ښوونځي رخصت وو دوی تر زرو زیات ښوونکي وروزل. د سویډن کمیټې د ښوونې او روزنې د پروګرام مسؤول محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا یو زر دو سوه معلمین چې اندازتا 50% خزري دا د مختلفو برنامو لاندې ونیول شو د هغې ظرفیت ساجب شوه.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې یو لک ماشومانو ته کتاب قرطاسیه او ښوونکو ته معاش برابروي. دا کمیټه هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 تر 10 زرو پورې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ په خوست او ننګرهار کې د لومړۍ درجې ولایتي سیالۍ د داخلي کرکټ د ودې لپاره مهمې بولي. دغه بورډ ویاند فرید هوتک پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل
یاد لوبې خورا مهمې دي او همدغه سیالۍ لوبغاړي کولی شي چې پرمختګ وکړي. چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمه درجه ولایتي لوبو لړۍ ترسره کړله او له هغې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ پلان کړی چې د زونونو په کچه درې ورځنۍ لوبې پیل کړي.
په نهویشت ولایتونو کې د دویمې درجې سیالۍ د فبروري میاشتې په 10 پیل او د مارچ تر 2 یې دوام وکړ چې د شپږو ګروپونو یوه یوه لوبډله وتوانېده لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ ته لار پیدا کړي. کرکټ بورډ وایي د دغو سیالیو له برکته 600 ځوانانو او زلمکیانو ته زمینه برابره شوې چې په کرکټ کې خپله وړتیا وښيي. د بریتانیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کانفرنس ته په خبرو کې وویل هغه سې چې مو په 2014 میلادي کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځولې بیا به هغه تېروتنه ونه کړو. دا هغه لار ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام شي. د آذربایجان د لنجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د شور ښار په تابعیا شویو مراسمو کې د ملګرو ملتو د ځینو چارواکو د ګډون له کبله ارمنستان له دغه سازمانه غوښتنه وکړه چې د نګورنو قرهباغ په لانجه کې خپل بې پریتوب وساتي. په ارمنستان کې د ملګرو ملتو یوې همژغوونکې لیلا پیترس یحیا پرون شنبه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا احضار شوه او ورته وویل شول چې د ارمنستان حکومت د آذربایجان په شو ښار کې د رواني اونۍ په یو لړ مراسمو کې د ملګرو ملتو دخالت غندي. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر سوله د صلاح کېدو لپاره د باکو او ایروان ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. ارمنستان او آذربایجان په وروستیو میاشتو کې د خپلو پلو په اوږدو کې خونړۍ جګړې کړي چې دواړو لورو ته یې مرشوب له اړولې ده. او د چین روغتیایي چارواکو پرون شنبه په کورونا وایرس د یوه تن د مړینې خبر تایید کړ. دا د 2021 میلادي کال له جنوري راهیسې په چین کې په کورونا وایرس لومړی مړینه ده. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د مړینو رسمي شمیر 4,618 ته ورسید خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. چین په تیرو دوه کلونو کې د کورونا وایرس د بدلو شویو بڼو دلتا او مایکرون په وړاندې په مبارزه بوخت دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري ز اسبات ساروانم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې بو اوري. د سویډن کمیټه وایي سشکال به 10,000 افغان ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي.
البته د 10,000 د هغه یو لک ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2022 کال کې حمایه کوي.
چین بر راتلونکي میاشت افغانستان پاره د یو کانفرنس کوربه دی.
چین تر څنګ ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي.
یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت سخت وباله.
افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای دی. صدر قوت ګڼې کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړې دي.
په کونړ کې د دوو پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې.
د شلتن ولسوالۍ پل د پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې $10 میلیون د دغې قیمت او ارزښت دی.
پاکستان وایي تر هغو چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع نه وي رامنځته شوې، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. خو د چارو ځینې کتونکي وایي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سات و بجې او شپږ دقیقې شوې. نن یک شنبه ده، د 1400 کال د هوت نه ویشتم او د 2022 میلادي کال د مارچ شلمه ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې روانه ونې پیلېږي شاوخوا 10,000 نورو ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د دې کمیټې په وینا په دغه شمېر ماشومانو کې به 60% انجونې وي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دوی په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې په سړو سیمو کې د وریا حمل پر درېمه پیلېږي په زرګونو نوي ماشومان خپلو کلیوالي ټولګیو ته جلب کړي. د سویډن کمیټې د تعلیم او تربیه د پروګرام مسؤل محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پلان اعلان کړ.
امید دی چې سویډن کمیټه وتوانیږي چې سکالی اندازتن 10,000 نو ماشومانو ته چې په هغه کې 60% جنګی وي د تعلیم و تربیې زمینه برابر کړي. البته د 10,000 د هغه 100,000 ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2022 کال کې حمایه کوي. سویډن کمیټې مکتبونه په عموم کې 60% جنګی جوړوي او دا برنامه فوکس ته په ماشومانو ته په لاسرسي او د تعلیم و تربیې په کیفیت باندې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې فعالیت کوي او دا مهال د افغانستان په 4 لسو ولایتونو کې د څه باندې 3,000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې 100,000 ماشومانو ته کتاب، قرطاسیه او ښوونکو ته معاش برابروي. دغه کمیټه هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 5 تر 10 پورې د ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان د پنځمې پورز رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي و چې د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ به ښوونځي پرانستل سي او نجونو ته به له هلکانو جلا د ښځینه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د طالبانو د دې اعلان د هرکلی ترڅنګ وویل چې په کار ده د طالبانو دغه پلان تصویب او عملي سي. ګوترش لیکلي چې د نجونو او هلکانو پر مخ باید ټول ښوونځي پرانستل سي چې تعلیم وکړي او خپله وړتیا وښيي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. نړیوالو د طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی، خو په همدې منځ کې یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره سخت ځای دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت له اړخه د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د ارتباطاتو، وکالت او مدني مشارکت مشر سم مورت ازادي راډیو ته ویل لوګي بې وزلۍ او اقتصادي رکود تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي.
افغانستان is a tough place to be a child.
افغانستان د ماشومان لپاره ناوړه ځای دی. د وزګارتیا زیاتې دوه اقتصادي رکود ګڼې کورنۍ له بې وزلۍ سره مخ کړي دي. میندې او پلرونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي. د دریو وختونو خوړو شمیر په کمیدو دی. د خوړو اندازه په کمیدو ده او دغه خوړه د دوی د تغذیې اړتیاوې نسی پوره کولای. د حیرانۍ وړ نه ده چې ماشومان زیات کړيږي.
یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 اتیا افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او خلک مجبوره شوي چې په ماشومانو کار وکړي. یونیسف خبرداری ورکړی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بېوزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د یونیسف په ګډون له هغو موسسو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دي او هڅه کوي د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي. مجاهد ونه ویل چې له لوږې او بې وزلۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دوی څه پروګرام لري. بل خوا تېره میاشت سیف د چلډرن موسسې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان شپږ ګاونډي هیوادونه راتلونکي میاشت د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې غونډې د ایجنډا یوه مهمه موضوع به دا وي چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کنه.
د چین تر څنګ چې د غونډې کوربه دی، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې طالبان هم دې غونډې ته یو پلاوی واستوي. خو له دې سره سره پاکستاني چارواکي وایي هیواد به هغه مهال په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع وي. کله چې د پنجشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له سفیر څخه پوښتنه وشوه چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د پاکستان وسنۍ دریځ بدل کړي، ده وویل پاکستان به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې اجماع وي، په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون ویلي د تیر کال لاګست څخه چې طالبان یو ځل بیا پر کابل واکمن شوي، افغانستان یو نوی پړاو ته داخل شوی، نو د دغه هیواد له وضعیت سره د چلن لپاره نور نرمښت اړتیا ده. سره له دې چې روسیه له افغانستان سره پوله نه لري، خو په چین کې د افغانستان په اړه د راتلونکي میاشتې غونډې ته روسیه بلل شوې، خو هند ته بلنه نه ده ورکړل شوې. سربیره پر دې چې باور کې د پاکستان به لومړی هیواد وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژني، خو تر اوسه پورې دې هیواد د نړۍ هیوادونو او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته انتظار ایستلی. پاکستان په 1990 لسیزه کې یو له درې هیوادونو څخه و چې د طالبانو د هغه وخت دولت یې په رسمیت پیژندلی و.
په کونړ کې د دو استحکامي پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. یو پل د کونړ په لوی سین شلتن ولسوالۍ کې موقعیت لري. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادي راډیو ته وویل د 2020 زیږدیز کال د اګست میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د کونړ په سیند کې د اوبو کچې لوړوالي سره شلتن ولسوالۍ ته جوړ شوی کانکریټي پول ونړید چې له امله یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ شول. هغه وایي یاد ستونزې ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړه او هغوی ورته استحکامي پول په واک کې ورکړ چې تېره ورځې د لګولو چارې پای ته ورسېدې.
شلتن ولسوالۍ پل تقریبا 102 متره طول کې چې 6 متره عرض لري. له پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې 10 میلیونه ډالر د دغې قیمت او ارزښت دی. هغه نصب شو شلتن ولسوالۍ په کامله توګه باندې او په څنګ کې اسمار او د منورې ولسوالۍ تقریبا د هغې نیم طرفونه چې په 10,000 خلک بس دغه پل نه استفاده کوي.
خاغلی معازه تویچی د مانوګي ولسوالۍ د وډیګرام کلی پول نه درلود او اوسیدونکو یې د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال پر مهال سختي ګاللې. د هغوی لپاره د پیچ پر سین 3.5 متره وګود او 6 متره پلن استحکامي پول نصب کړ.
3.5 میلیونه تقریبا د دغې پول ارزښت دی، ځکه له پولادو جوړ او ډېر اساسي پلونه دي. لار ورته نه وه، خلک ډېر لستونو سره لاس ګرېوان او خصوصا د مریضانو په بحث کې ډېر مشکلات یې لرل. تقریبا 2,500 کورنۍ پې د دغه مشکلاتو نه خلاص شول.
د شلتن او ډیګرام اوسیدونکي خوښتي چې سیمو ته استحکامي پلونه جوړ شول او ستونزې حل شوې. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسؤلین وایي د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړی بابا سره پر پوخ پل هم استحکامي پل لګوي چې کوم په 2009 کال کې زیات اوبو ویجاړ کړی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
یو شمیر افغانان هم وایي چې د اوکراین د کړکیچ له کبله په افغانستان کې د جنسونو بیې لوړې شوې دي.
که څه هم د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت د پخوا په نسبت څه لوړ شوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې نه دي کنټرول شوي. د افغانستان د اقتصادي څیړنو د غیر دولتي بنسټ مشر محمد آصف ننګ د بیو په لوړوالي کې ګڼ مسایل دخیل بولي.
په افغانستان کې له 15,000 فابریکونه نږدې 15,000 په حدود دي بند، نیمه بند او یا هم له فعالیت نه لوېدلې دي، او که فعالیت هم ده د بازار تقاضا او هغه غوښتنې نسی اشباه کولی، نو په دې اساس باندې د نرخونو لوړتیا رامنځته سوې ده. د وارداتو کچه ټیټه سوې ده، دا هم تاثیر پی غورځولی ده.
ښاغلی ننګ وایي تر کورونا او به وروسته راغلی وضعیت د سرچینو کموالی او د سونګ توکو د بیو لوړېدو هم پر بیو تاثیر کړی دی. پرون شنبه په کابل کې یو امریکایي ډالر د څه باندې 8 افغانیو په بدل کې تبادله کېده. دا د لنډه یا قوس میاشتې په نسبت د افغانیو ارزښت پام وړ زیاتوالی ښیي چې هغه وخت یو ډالر په 140 افغانیو هم تبادله کېده. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وایي که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ شوی، خو ځینو ستونزو د بیو کنټرول کمزوری کړی دی.
د نرخونو د کنټرول لپاره د کابل ښاروالۍ په ولایت کې ښاروالیګانو ته دنده سپارل شوې، نرخونه هم ورکړل شوي دي بازار ته، خو ځینې ستونزې دي. یادی او د نفتو قیمتي ده، د اوکراین د جګړې سره په سیمه کې سیمه ییزه کچه باندې نفت چیک شوي دي، خصوصا تیل چې په ټولو انتقالاتو د اموالو باندې اثر غورځي نرخونو باندې. خو بیا هم ځینې بې انصافیانې متاسفانه د تجارانو داراز دکاندارانو لخوا نه هم شته.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د ډالرو د بیې تر ټیټېدو وروسته دوی د بیو فهرست یا نرخنامې ویشلي چې د وخت په تیریدو سره به پکې بدلون راشي. خلک شکایت لري چې په ولایتونو کې هم د ښاروالیو له دې هڅو سره سره د لومړنیو ضروري توکو بیې نه دي ټیټې شوي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ټولو سوداګرو او هټیوالو غوښتنه کړې وه چې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې د خلکو سره همکاري وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جاپان صدر اعظم د هند له صدر اعظم غوښتنه وکړه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو تند دریځ خپل کړي. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم خبرداری ورکړی چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر سره د دې یرغل له کبله خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا پرون شنبه هند ته د خپل سفر پر مهال ویل ل خپل هندي ساری نارندرا مودی غوړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو توند او سخت دریځ خپل کړي. د څلور اړخیز ائتلاف یا کواد الاینس دریو نورو غړو جاپان، استرالیا او د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو غندلې، خو هند چې په دغه ائتلاف کې شامل دی یوازې د جګړې د بندیدو غوښتنه کړې او د دې جګړې د غندنې په تړاو یې د ملګرو ملتونو په دریو رایو اچونو کې سپینه یا ممتنی رایه کارولې ده. د جاپان د صدر اعظم دفتر د کیشیدا هغه خبري راخستې چې له نارندرا مودی سره تر کتنې وروسته یې پر اوکراین د روسیې یرغل یو ظالمانه حرکت بللی چې د هغه په وینا د نړیوالې ټولنې له دې جملې آسیا د نظم بنسټونه کمزوري کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د هند تر سفر وروسته کمبودیا ته لاړ او هلته یې هم له خپل ساري سره د اوکراین پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه له کیف په یوه ویډیویي پیغام کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسېدو لپاره پر صادقانه خبرو ټینګار وکړ.
د سولې زموږ د ملي امنیت او اوکراین لپاره منطقي او صادقانه خبرې روسیې ته یوازینی فرصت دی چې د خپلو اشتباهاتو له کبله راپېښ شوي زیانونه راکم کړي.
په همدې حال کې د اوکراین یو مذاکره کوونکی او د ولسمشر همکار میخایلو پودولیاک د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې چین باید سم تصمیم ونیسي او د نورو هیوادونو په څیر پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د برېټانیا صدر اعظم خبرداری ورکړی چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کنفرانس ته په خبرو کې وویل هغسې چې مو په 2014 میلادي کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځولې وې، بیا به هغه تېروتنه ونه کړو. دا هغه لاره ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام سي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخه ته مو اجمل اند هرکلی کوم. په دې برخه کې به واوري چې نړیوالې رسنۍ او مطبوعات د افغانستان په اړه څه وایي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به یې په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع وي. تاسو له پیغامونو هم څو پیغام
خو لمړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګارډن ورځپاڼې د یو برطانیا میشتي افغان دا خبره د افغانستان په اړه د خپلې لیکنې سرلیک ګرځولی چې د اوکراین کړکیچ ته ځواب د ستاینې دی، خو د یو افغاني الاصله برطانیې په توګه زما یو څرخه کیږي. د لیکنې په پیل کې لولو، د نړۍ پام د اوکراین کړکیچ ته اوښتی، خو د یو داسې کس په توګه چې په افغانستان کې زیږیدلی، د کابل له سکوت را وروسته د افغانستان ناورینونه زما په ذهن کې تر ټولو غمیز دي. ګارډین د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه، له محرمه پرته د ښځو د تګ راتګ مخنیوی او د اقتصادي ستونزو یادونه کوي. د ورځپاڼې په نظر اوس چې د طالبانو د حکومت اووه میاشتې تیرې شوي، پر افغانستان د هغو د حکومت نتیجې تر هغه څه ډېرې ژورې دي چې مخکې یې اټکل کېده. ګارډین یادونه کړې چې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته ډېر پام دغه هیواد ته واوښت او افغانستان ته تر یو حده شا واړول شوه، چې دا د ځینو په نظر تبعیض دی. ایریو ایشیا ریویو خپرونې په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د انرژۍ پر کموالي لیکنه خپره کړې. دې خپرونې په پیل کې ویلي چې د سږ کال د جنوري په 15مه د قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان په ډېرو جنوبي برخو کې په بېساري ډول برېښنا پرچاو شوه. دا لومړی وار نه و چې په منځنۍ اسیا کې برېښنا سي، خو په دې سیمه کې د برېښنا پرچاوي نه یوازې د تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان لپاره د خبرداري زنګ و، بلکې د افغانستان او پاکستان لپاره هم خبرداری ده چې د انرژۍ له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي د منځنۍ اسیا په دغو هیوادونو کې برېښنا په داسې حال کې پرچاو شوه چې د ټوټاپ په شمول د انرژۍ پر ګڼو سیمهییزو پروژو کار روان دی. ټوټاپ د برېښنا هغه پروژه ده چې د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان له یو بل سره وصلوي. په دې پروژې د افغانستان د تیر حکومت په مهال جدي کار پیل شو، خو اوس یې د تطبیق په لاره کې خنډونه پیښ شوي دي. خبرونې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو د پروژې یا ټاپي د لیک یادونه هم کړې او لیکلي دي چې په دې برخه کې خبردار ده چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وفا خادجیف اعلان وکړ چې دا هیواد به د نلیکي خپله برخه سکال بشپړ کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان په 2019 کې هم ادعا کړې وه چې د پایپلاین خپله برخه یې بشپړه کړې ده. پاکستان هم د نلیکي هغه برخه چې باید دغه هیواد په خاوره کې تیره شي زندولې او ادعا یې کړې چې افغانستان ته انتظار باسي. ایرو ایشیا ریویو د منځنۍ اسیا د انرژۍ بله مهمه پروژه کاسا زر بلل شي له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته برېښنا لیږدوي، خو کار یې بشپړ شوی.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مو مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتم چې واوی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ولمانځي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې یو اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې موضوع وړمه ورځ هغه مهال مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندویه ماموریت یا یوناما پر تمدید رائے ورکولي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو پښتون توراندی هغه څه چې تل پاکستان رد کړي، اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو وکړه دغه پاکستانی چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر واړیکو او پیغامونو ته یې ځواب نه وایي. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړی چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل سي. خو ځینې پخواني ډیپلوماتان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تېر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحاله حقوقي سلاحکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونو غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخی رول ولوبوي. ښاغلی مارج وایي د نړیوال خصوصي قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسیونونو د وصول له مخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو او نه پیژندلو کې واکمن دی. خو خبره یې پاکستان د سیاسي مجبورۍ له مخې دا پلمې کوي. بل خوا ټاکل شوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه یوه غونډه وشي. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو نظر واخلو خو زموږ پوښتنو ته یې ځوابونه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اسلو او دوحه کې سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 یې د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمي او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړه لیک د تایید رای کارولې دي. خو منیر اکرم ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړه لیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقونو د تامین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیاوړي کېدو لپاره تایید کړی دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول، د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړی دي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي څو یې راخلو.
در سره وصل سردار ولی افغان مې د کندهار ولایت جوړې ولسوالۍ څخه ستونزه مو دغه د چې د جوړې ولسوالۍ کې شبکې ډېرې سره کمزوري دي. فقط یوازې افغان بیسیم شبکه ده چې کار کوي او هغه هم لګښتونه یې ډېر لوړ دي، کیفیت یې ټیټ دی. نو زموږ د مسلمانانو څخه دا هیله ده چې یوازې په ژړې ولسوالۍ کې بله کومه شبکه فعاله کړي، یوازې د هغې ته هدایت وکړي چې خپل فعالیت سم کړي او لګښتونه لږ څه راکم کړي.
دغه ریاست پاسپورت څالو ورځې درې ورځې اخلاص شي سیټې کم وتوم هغه ما غټو خلکو مافیا وته رسیږي مونږ پاتې دغه څه مشکل ده. دغه د ریاست پاسپورت په حساب باندې مونږ ډېر مشکلات لرو، ډېر مشکلات سره مخامخې مریضان لرو. مونږ مریضان دي پراته دي، ګردې ختمې دي، بس دغه ته انتظار ریاست پاسپورت ته ازادي یادونه. ډېره ډېره مننه.
آزادی ریڈیو امکاران تو سلام و نکیل علمن ولایت لشکرگاہ دا بولان دا دریم یوزیہ اڑوان دا کور دی دا دو دری وار انجنران من نمالی کلی دی او مشتیم شینا دی را کلی ٹھیک دری میاش دی وسکیش څلور واره مونږ هم نوشته سوی نورې مرستې راغلي نو ما نوشته سوي د اعتمادو دپاره راغلي نوشته سوي دي. بس په حقیقت د اکثرو خلکو ول طالبان د پکه دغه لپاره نوښته کړی دي چې پرمختګ دوی وکړي. خلاص نور خو نو هغه رقم هم سواله کې یا بیا په موږ سر ګرځولې دا ټول بولان دا تقریبا څو بلاک دي. دا
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه. د دوشنبه په ورځ نوروز یا د 1401 هجری شمسي کال لومړی ورځ ده. تاسو تیر کال څنګه تیر کړ او د نوي کال لپاره څه هیله لرئ؟ د نوی هجری شمسی کال د رابرکیدو او نوروز پاړه ازادي رادیو ته د واتس اپ په دیش میراخ خپل پیغامونه استول شي. 0040221223 شميره بیا وایم 0040221223 2 2 3 8 4 وس هم دومره تربیه خوخت.